یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د تلیا میزان 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکې لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخصو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږکسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشري د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت ناوخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوه داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمي جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 1.3 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي لدې دوه ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاروي لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اورئ. یونامه مشري د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې کړي. خپل راپور کې خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د رغولو لپاره مټي رابډ وهلي.
خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي. څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره اوږد کانال جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسو، کانالونه ورغو. په کونړ کې څه کانالونه شروع شوي دي.
د ایران په یوه زندان کې د پالیسي وی کړکیچ په اړه هم جزئیات تر سره شریکو. د خبرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت یونی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوا چې تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انتونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسی شنون کې وای د اوتنبایو ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبایو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو، زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبایو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخي لیکلی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له اوتنبایو څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط، غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبایو داسې مهال په افغانستان کې خپله دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ، د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ایښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبایو ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لرې کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینو نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو ښو کارونو په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډېر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی وطنبایو په کاري لاهې کې ډېر شوي، بشري حقونو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشرونو ترمنځ خبري اترې دي.
ښاغلی فرهادي دا د طالبانو په ګټه بولي چې له اغلی وطنبایو سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته موکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یونامه ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبایو په لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې، زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار و چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشر روزا اوتنبایو د سپتمبر په 2مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشر وټاکل شو چې لوی میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه.
عمردل چې د یونامه مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غوښتنه ده. برازیل په یو هوایي ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي. دغه افغانان افغانستان کې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته تیر کال له دې هواده وتلی دي. د رویټرز اژانس په حواله تفصیل فریدی سیال څخه.
لزګونه افغان پناه غوښتونکي دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایي ډګر یو برخې په خپل موقتی میشت ځای بدله کړې ده. دغه افغانان چې شمیري سلو تنو ته رسیږي په تیر اګست کې وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته هیواد پریخي او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکی انجینر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته ویني دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي، یو شمیر یې د پخواني دولت کارکونکي او د ملي اردو سرتیری دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هیله دا ده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وژغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې څه باندې 6000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزی تایید کړی دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د منځني ختیځ او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغه هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبریالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سوانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلی ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغو پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وو چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناهغوښتونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، د پناهغوښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو 130 افغانانو سره چې د دې هوایي ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي، د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغیدو ته ولسی خلکو ملا تړلې ده. خلکو له چارواکو د دې لارې د رغیدو غوښتنه کوله، خو اوس د هغې رغولو ته ولسی خلکو او تجارانو ملا تړلې ده. دا هم راپور.
دا لوډران د اورزګان او کندهار د لوی لارې په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو کړی. دغه 1.3 کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده، ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنده او کفر ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو څو لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټی رابډ وهلي او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. د دغه کسانو مشری په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجي بورجان ذهن کوي، وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دغې مهمې لارې د رغېدو چارې په شخصي لګښت د موټر چلوونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړي دي.
دا خو انشاءالله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در ډمبره پرې دا ځای جوړ کړو. هغه کوم چې زموږ وس سوتوان دی جغلکاري د چې ژمی را روان دی، د ژمی مخته دا کار موږ خلاص کړو. خلک ډېر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر. خو د خلکو یې کور ودان، بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلوونکي چې پر دغه لاره نږدې هره ورځ تګ راتګ کوي او د دغې لارې د جوړېدو لپاره یې د نورو ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټې رابډ وهلي، وایي دغه کار له مجبوري یې کوي. زین الله او محمد طاهر ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاره ډیره خرابه ده، خلک یعنی په ډیر اسانۍ سره تک را تک نشي کولای، هر رقم موټر نشي پرتلای. د لارې خاص ځینې موټر دي چې باید پر دې لارې تک را تک وکړي. موټر باید اول لوړ سی بیا پر دې لارې باندې تک وکړي، ځکه ډیره خرابه ده او خلک په ډیرو ستونزو کې.
تاسو خپله مولیدله لاره ډیره خرابه ده، که چیرې یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسېږي دوا پرکي هغه لس چنده دره مریضي نور هم ډېر خوږېږي.
مدنی پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د دغې لارې رغېدو ته یې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي اوسنی واکمنو ته هیڅ پلمه نسته چې د دغې لارې د رغولو لپاره ګام وانخلي، ځکه د دوی په خبره چې د تیر جمهوري نظام کارکوونکو ویلي و چې دغه لاره د ناامنۍ له وجې نسي رغولی، خو وایي اوس امن دی او اوسنۍ اداره یا واکمن باید دغه لاره جوړ کړي.
د ځای ولسوالۍ د سړک جوړېږي، وایو کلي ته جوړېږي، چې یو نوکي وابسته لري دغه ځای ټوله. موږ د حکومت څخه د والي سر باندې نوکي سر وګرځي، موږ هم دغسې ولس یو، دغسې مو حکومت ته کار کړی دی.
خدای دې کړی دي شیان سم نه رسېږي، که شی مات یو مې پر دغه شیان غورځي جوړ جوړه سي وروره. خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لارې د ګرد در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا اوسنی واکمن د یادې لارې د اساسي جوړېدو ژمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس هغه ولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو دغه لار ورغوي. او
د یادونې وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس دغه لار یوازې جغل اندازي کوي او هواروي.
بلخوا د کونړ وټاپور ولسوالۍ کې د 6 کیلومترو اوږدوالي باندې یو کانال د جوړولو چارې پیل سوې. دغه کانال د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوې پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام لودم قمچۍ او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ 191 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه او کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکي هم د ویلې پر ویستلو خوښ دي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نورالله:
په سلګونه جریبه ځمکې زمونږ خړوبېږي، فکر دې دی او هم دا ده چې د مزدورۍ زمینه راته مساعده شوله، پیسې راته راکړه کېږي. ډېر ښه کار روان دی. داسې کار چې مونږ په دې کونړ کې اوسېږو نو نورو ځایونو کې بچه کې خو نه مونږ په بل ځای کې داسې کار نه دی لیدلی لکه دا چې اوس روان دی. مونږ ته ډېر خوښ.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سیند څخه للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته په زرګونه هکتاره للمي ځمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلې او کانالونه ویستل کېدای شي. هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 12 دقیقې د آزادی رادیو ته غوږ یست. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د ایران په یوه زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي، مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. دا وروسته له هغې چې د ایران په ایوین زندان کې پرون یوه لویه اورلګېدنه وسوه او تر هغه وروسته له سیمې د چاودنو او ډزو ږغونه هم واورېدل سول. وروستي جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اورلګېدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحدو ایالاتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایراني ول اصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه تماس کیو. ایران زموږ د اتباعو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسؤلیت لري چې په ناحقه توقیف شوي او باید ژر تر ژره خوشې شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازي د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایراني ول اصل امریکایي تبعه نمازي د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي اتباع دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم دا راست ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې اتباع لري کار کوي چې د هغو اتباعو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوی خلک هم د زندان ته وړل شوي. په زندان کې د یوې لویې اورلګېدنې او وروسته د نارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړې. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوې او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وې چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګونه امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د 8 کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر 1.5 زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان دې زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهرهچیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اورلګېدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنه‌ای ضد شعارونه هم پورته شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کوو. په پیل کې لیسمت ساروان او روچې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ګمارل شوی افغان ډیپلوماټان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په دې اړه سټریټ ټایمز ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، په نیوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې افغان ډیپلوماټان له معمول سره سم افغانانو ته د هند ویزې او افغانستان ته د هند بشری مرستو د همغږۍ په اړه تماسونه نیسي. خو دا سفارت په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو سره سم له افغانستان ووت، عکسونه د سفارت په ودانۍ کې ځوړندې. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی په یو مرکه کې وویل، موږ په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو، بشري بحران په زیاتېدو دی او زموږ بانکي او مالي سیستمونه پاشل شوي دي. خو له دې سره سره طالبان یو نوی واقعیت دی. ورسپانه زیاتوي د هغو ډیپلوماټانو لپاره چې د افغانستان پخوانی حکومت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ټاکلي، نامعلوم حالت له هغه وخته دوام لري چې د تیر کال په اګست کې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله طالبانو واک ترلاسه کړ. طالبانو ویلي چې په ټولو سفارتونو کې به ډیپلوماټان وګماري، خو دوی له یوې خوا د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي او له بلې خوا مالي ستونزې لري. کابل اکثر سفارتونو ته بودیجه نه ورکوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان سفارت او په دې هیواد کې د افغانستان دوی کنسولګری د مالی ستونزو له کبله د سږ کال په مارچ میاشت کې وتړل شوې. شغلې مموزی وایي، لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 5 سفارتونه او کنسولګری پرانیستي دي، خو لس چې په هغو کې د سویس او هسپانیا سفارتونه هم شامل دي تړل شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د ساتنې چارې په لاس کې اخیستې دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیې، چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي دي. واشنگټن اگزامینر ورسپانې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې طالبانو افغان نجونې د کانکور په ازموینه کې د یو شمېر پوهنځیو له غوره کولو منع کړي دي. ورسپانه وایي، طالبانو د کانکور د ازموینې ورکوونکو نجونو ته ویلي چې ځینې سخت پوهنځي لکه انجینیري، اقتصاد، جیالوجي او ژورنالیزم انتخاب نه کړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تېر کال په اګست کې له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې نور بس دی یا شکست دی سکوت و نیز پروګرام اوریدلای شي. خو اوس بل مسأله چېړو. نن د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال راځي چې په افغانستان کې تر 900 میلیون ډیر کسان کافي خوړه نه لري او 6 میلیون یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 500 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي، حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو وار بیا اندېښنه شوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خوړه نسی خوړلی.
غرمه خو بيخي مړ نه خورو، سهار خو یې تیار خورو، بیا بل ماشه نه خورو. ماشه نه خورم کله کله نه شي دغه سي دي. غرمه چې نه ستو بي چی خورو.
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه وسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي. او ناکافی خواړه کولای سي ډیری ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګڼو کړاوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډې کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیکښي نه چې بیا داسې دی و د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګا لیکان غلي وخوړې اوسان د بیا دغه وچې ډوډۍ موږ یې سره تغلی مهرباني چې چای نو له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی: هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې له لوږې او قحطۍ کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونشم کو کنه سناوس لزګی ماده تاسو خپل باندې نش په چیو په دغه باندې را سره ناس په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلیږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو بیا